آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنوند کو بیا هم سړم شي په واشنگټن کې د غرمې 12:30 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي. پاول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د مرګانی بریت غندنه کړې ده. په لاهور کې د بم په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس زوم وای چې د انتخابات وخت د خارجي قدرتونو سره پټ تماسونه نه لرل.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دي د تیرو کلونو په پرتله د 1395 لمریز کال کې د ناموسي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. د کابل په پوهنتون کې چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو تر ټولو ستر مرکز دی، محصلین او استادان د درسي نصاب د زوړوالي نه شکایت کوي او د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې په نړۍ کې شاوخوا 80 میلیونه کسان د بیلابیلو ستونزو له وجې د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري. راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
نن په کابل کې د موټر بم په مرګانی برید کې 15 کسان وژل شوي دي او یو زیات شمېر نور زخمیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان ویل چې حمله کوونکي د یو مارکیټ سره څیرمه د بمونه ډک موټر د ښار په درېمه حوزه کې له یوه ملي بس سره وجنګو. طالبانو د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده او جمهور رئیس اشرف غنی غندنه کړې ده. نور تفصیل به د خبرونه وروسته واورئ. طالبانو نن د دوشنبه په ورځ د قندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ په مرکز برید کړی او حکومتي چارواکي وایي چې قواوې د قندوز د ښار د لوی لارې د خلاصولو لپاره نظامي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واورئ.
له تیرو درې ورځو را په دې خوا د قندوز د ښار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوی او خلک په دغه لار تګ راتګ نشي کولی. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د قندوز د ښار د لویې لارې د خلاصون لپاره نن سهار د هوایي ځواکونو په ملاتړ عملیات پیل کړي دي. په قندوز کې د پولیسو د 1508 زون د قوماندانۍ ویان محفوظ الله اکبري وایي چې افغان ځواکونو له دوو خواو څخه پر وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. هغه وایي چې له سهارا تر مازیګر ناوخته په دغه جګړه کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 تنه نورې ټپین شوي دي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. په لاهور کې نن د دوشنبه په ورځ د بم په یوې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 6 ته رسیدلی دی او 45 کسان زخمیان دي. د خبریالې عایشا سارایی د رپورټ غټ ټکی به زموږ همکار اشوق الله رحیمزی تاسې ته درواورئ.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې چاودنه د لاهور ښار د سبزیو په پخواني مارکیټ کې شوې ده. په پیښه کې اکثره وژل شوي او ژوبل شوي پولیس دي. د پولیسو یو افسر کاشف اسلم وایي د برید هدف هغه پولیسو چې سیمې ته د بازار د ورانولو لپاره تللي ول. دغه بازار خلکو په خپل سر جوړ کړی و. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو پخوا دغه شن بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي دي. د پنجاب ایالت وزیر اعلی شهباز شریف دغه پیښه غندلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم برید غندلی او ویلي دي چې ښایي د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شي. په روان میلادي کال کې دا څوم ځل دی چې د لاهور په ښار کې دا ډول چاودنې کیږي. تیر کال هم په دې ښار کې غټه چاودنه شوې وه چې د 50 زیات کسان پکې وژل شوي ول. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته دوام ورکو. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم جیرد کوشنر د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د خارجي حکومتونو سره لپټې معاملې نه انکار کړی. کوشنر چې د سپینې ماڼۍ لوړپوړې مشاور او د جمهور رئیس نږدې معتمد ګڼل کیږي، د استخباراتي کمیټې غړو ته نن د دوشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د وی غونډې په دوران کې ویل چې له هیڅ خارجي دولت سره نامناسب تماسونه نه لرل. فکر کیږي چې د کوشنر په شمول د ټرمپ انتخاباتي ټیم مهم غړو له روسانو سره د جمهوري ریاست انتخاباتو په وخت تماسونه لرل. اف بی آی او کانګرس اوس په دې اړه تحقیقات کوي او کوشنر د پوښتنو لپاره راغوښتي وو. کله چې کوشنر د غونډې نه راووت یو شمېر کسانو د هغه په خلاف باندې مظاهره وکړه. لبلخوا د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند لوړپوړي مشر او د استخباراتو د جرګګۍ مرستیال سناتور مارک وارنر له وخت نه مخکې د هغو کسانو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د معافۍ د اعلان غندنه کړې چې د روسیې سره د تماسونو په شک د اف بی آی د تحقیقاتو لاندې دي. د پولینډ جمهور رئیس اندریز ډوډا وای هغه درې قانوني مسودې به ویټو کړي چې د پولینډ حکومت په قضایي قوه کې د بدلون د راوستلو په خاطر پارلمان ته د منظوري لپاره په دې وروستیو وختونو کې وړاندې کړي وي. جمهور رئیس ډوډا خپل پریکړه نن د دوشنبه په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې اعلان کړه.
په چاسې کمپاین پرزیدنتسکی کله کاندیدووم او مووم او ورنډه پرزیدنتا
جمهور رئیس ډوډا په قضایي قوه کې د حکومت او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د لاسوهنو سخت مخالفت کوي او ویلي دي چې قضایي نظام باید تل د اجرایي قوې له کنټرول نه بهر وساتل شي. د پولینډ جمهور رئیس د اعلان وروسته له حق وکړ چې پرون د یکشنبه په ورځ د پولینډ په پایتخت وارسا او نورو غټو ښارونو کې د سترې محکمې په اوسني جوړښت کې د بدلون راوستلو او د پارلمان د غړو په خوښه د قاضیانو د ټاکلو په ضد په پراخه کچه احتجاجي غونډې وشوې. اروپایي اتحاد د پولینډ د حکومت غندنه کړې او د اقتصادي بندیزونو د لګولو ګواښ کړی. پولینډ د اروپایي اتحاد غړی دی. په سویټزرلینډ کې نن یو سړی چې یوه دوه سره اری په لاس کې وه حمله وکړله او 15 کسانې زخمیان کړل، خو پولیسو ویل چې حمله کوونکی تښتېدلی دی او دا کومه ټیرریستي حمله نه وه. د حمله د بیمې د شرکت په دفتر کې دننه شوې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنونکو په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساته خبری خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تیرو کلونو په پرتلا په 1395 لمریز کال کې د دغه کمیشن سره د ناموسي وژنو زیاته شمیره ثبت شوې ده او په همدې کال کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 244 د وژنې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې پکې د ناموسي وژنو په حق لدی. دا کمیشن همدارنګه وایي چې د دغو ناموسي وژنو لاملونه ناوړه دودونه د قانون نه پلي کېدل او د بخښنې د کلتور دود یاد شوی دی. په مکړې په دې اکړه د کابل نه د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیر لمریز کال 244 ښځو د وژنو پیښې له دغه کمیسیون سره ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون وایان بلال صدیقي امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ثبت شوو پیښو شمېرې اکثره ناموسي وژنې دي. ښاغلي صدیقي د قانون د حاکمیت نشتون، د بخښنې د کلتور شتون او یو شمېر قانوني تشو تر څنګ په ټولنه کې واکمن دودونه د ناموسي وژنو اصلي لامل یاد کړ. خو سږ کال هم افغان ښځې تر ډېره له تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د وینا په اساس د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د ښځو په وړاندې 8% تاوتریخوالی ډېر شوی چې د تاوتریخوالي 950 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي د قانون ناسم پلي کول او د عدلي او قضایي بنسټونو بې غوري د دې لامل کیږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د ښځو د حقوقو فعال همیرا ثاقب وایي عدلي او قضایي بنسټونه له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملین تر سم او جدي عدلي تعقیب لاندې نه نیسي. دا وایي کله چې میړه یا هر هغه څوک چې له ښځو سره یې تاوتریخوالی کړی وي وتښتي، نو قانون عملاً جدي اراده نه لري چې دا سړی دې ونیسي. د قانون له منګولو د تورن کس تېښته د دې لامل کیږي چې د ښځو مسلو ته په جدي ډول پاملرنه نه کیږي.
مسائل زنها به صورت جدي پیگیری
له ناموسی وژنو څخه په داسې حال کې اندېښنه کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان عدلي وزارت د دغه هیواد د جزا کوډ وروستی کړی دی. په دغه دوه ټوکیز قانون کې د ماشومانو او ښځو د ازار او ځورونې او د ناموسي وژنو سزا ته هم ځای ورکړل شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، نن سهار یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ په مرکز برید کړی، خو د قندز امنیتي مسؤلین وایي چې د قندز او تخار د لوی لارې د خلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمند په راپور کې اوري.
نن دریم ورځ ده چې هر ورځ د دولت مخالف وسلوال طالبان د خان آباد ولسوالۍ پر مرکز برید کوي. په دغه برید کې وسلوال د ولسوالۍ د بازار تر څنډو رسیږي او بیرته یې حمله د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول کیږي. له تیرو درې ورځو را په دې خوا د قندوز د ښار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوی او خلک په دغه لار تګ راتګ نشي کولی. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د قندوز د ښار د لویې لارې د خلاصون لپاره یې نن سهار د هوایي ځواکونو په ملاتړ عملیات پیل کړي دي. په قندوز کې د پولیسو د سپینزر 808 زون د قوماندانۍ ویان محفوظ الله اکبري وایي چې افغان ځواکونو له دوو خواو څخه پر وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. هغه وایي چې له سهارا تر مازیګر ناوخته په دغه جګړه کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 تنه نورې ټپین شوي دي.
تای عملیاتو مشترک نیروهای امنیتي با حمایه قوای هوایی و توپچی تعداد 9 تن مخالفین مسلح به شمول یک قماندان مشهورشان به نام قاری بشه.
د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې هوایی او توپچی قواوې هم ورسره ملګری دي، د اقتاش په ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په وژل شوو کې د قاری بشیر په نامه د طالبانو یو تن قماندان هم شامل دي او 14 تنه نورې ټپین شوي دي. او همدارنګه د شورا په سیمه کې هم په جګړه کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د خان آباد ولسوال حیات الله میری وایي چې طالبان اوس هم په پخوانی ځایونه کې دي خو حمله زیاتی کړي دي. هغه د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په جګړه کې ښکېلې خواوې یو بل ته د تلفاتو د وراړولو ادعا غانې کوي. د پولیسو د زون ویان محفوظ الله اکبري دا هم ویل چې د تیرې ورځې په جګړه کې د یو تن وسلوال طالب له ټپي کېدو وروسته هغه وخت 15 تنه وسلوال طالبان ونیول چې غوښتل یې خپل یو ټپي شوی وسلوال د قندوز مرکز کې یو روغتون ته انتقال کړي.
4 تن از اعضای مهمی مخالفین مسله دولت در هنگامی که میخواستن یک تن مجروحشان را که در نبرد ولسوالی خان آباد
د وسلوال طالبانو 4 تنه چې د خان آباد په جګړه کې یو تن ټپي شوی وسلوال د قندوز د خار مرکز ته د تداوی لپاره انتقالوه له ټپي سره یو ځای نیول شوی دی. هغه ویل چې دغه نیول شوی کسان د زرقاوی په نامه د یو تن طالب قماندان د گروپ کسان دي. د بغلان او قندوز په ټولو هغه سیمو کې چې طالبان پکې په جګړه اخته دي، د سیمې خلک لخپلو کورونو کډه شوی دي، خو تر اوسه د دغه بې ځای شو خلکو دقیق ارقام نشته. د قندوز اوسیدونکو د خان آباد د جګړې او د خلکو د بې ځای کېدو په اړه داسې وایي.
په خان آباد ولسوالۍ کې اوس مهال جګړه ډیره سخت روانه ده. د خان آباد ډیرې اوسیدونکو کې بي ځای شوي دي، هغوی له خپلو کورونو څخه واره شوي دي. د قندوز وضعیت په دې وروستیو کې بالکل د اندېښنې وړ دی او د قندوزیانو ژوند هره ګړۍ له خطر سره مخ ده.
نن له ماسپښین وروسته د مرکزي بغلان په بیلابیلو سیمو کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابړ وایي چې نن ماسپښین افغان ځواکونو د مرکزي بغلان په هغو سیمو کې چې طالبانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړیو عملیات پیل کړی دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دروندونکو، په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 4:40 دقیقې شولې، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن اوري. د کابل په پوهنتون کې چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو تر ټولو ستر مرکز دی، محصلین او استادان د درسي نصاب د زوړوالي نه شکایت کوي. د کابل پوهنتون مشران وایي چې نصاب نوی کوي او د دې کار لپاره به په کابل پوهنتون کې شپږ څېړنیز مرکزونه هم جوړ کړي. نور تفصیل د امریکا غاک آشنا تلویزیون د خبریال حکمت الله سروش پر راپور کې اوري.
د افغانستان تر ټولو لوی یا کابل پوهنتون کې چې 2000 محصلین او 20 پوهنځي لري د لیسانس، ماسټری او دکتورا په کچه زده کړې کیږي. خو د دې پوهنتون محصلین وایي چې درسي مواد یې زاړه دي.
چپټرونه زاړه دي، دلته تقریبا شل یا دیرس کاله پخوا لیکل شوي دي.
د سپورت په ډګر کې باید ووایم چې ټیمونه داسې مشخص ټیمونه نه لري.
کتابتون ځای ستره، خو کتابونه هماغه سابقه کتابونه دي. تدریس په برخه کې مې هماغه سابقه لس پنځه لس کاله مخکې کتابونه چې تدریسېدل هماغه کتابونه.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي چې په علمي برخه کې د څېړنو لپاره د منابعو نشتوالی او د نړۍ له نورو پوهنتونونو سره اړیکې نه لرل لویې ستونزې دي.
افغان استادان مکلف دي چې هغه د 50 کال د مخ د شپږ کال د مخ چپټرونو کتابونه تدریس کوي چې دا مشتخپل ډیر لوی ستونزه ده. مثلا ما نوی زده کړې په ماډرن ټکنالوژي سمبالم، زه مجبور او مکلف یم چې دا استاد 50 کال د مخ کتاب یا چپټر لیکل هغه تدریس کوم.
خو د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وایي چې په دې پوهنتون کې شپږ نوي څېړنیز مرکزونه جوړوي او د درسي توکو پر نوي والی هم کار کوي.
هر ساعت او هر ورځ د موږ استادان، د موږ ډیپارټمنټونه، د موږ پوهنځي په دې لټه کې دي چې نوې مواد، نوې ضرورتونه او د محصلینو هغه نیازمندۍ چې د نننیو معاصر ټکنالوژي او تعلیم او تحصیل او علم پر اړه باندې لري هغه اوس مهیا کی. خو خوشبختانه دا حالات په هغه صورت سره روان دی چې یعنی د موږ په توان او د امکاناتو سره په تناسب باندې ول دی.
بلخوا د افغانستان امریکای پوهنتون محصلین چې د زده کړو لپاره جګ فیسونه ورکوي په دې پوهنتون کې لز زده کړو خوښ دي.
منګ ډیر پریکټیکل لرو، کوم درسونه چې منګ وایو منګ بیرته هغه په عملی توګه هغه پریکټیس کوو چې موږ خپل دغه اسانتیا وښایي چې څنګه کولای شو کله چې فارغ شو د وکیل په توګه یا هم د سرنوال په توګه څنګه خپل دنده اجرا کړو.
هر قسم کتاب چې زموږ په کار کولای شو چې لایبرری نه واخلو او دغه نه بغیر کڅوګو غوړي چې سپورت کې ورزش وکینو هغه د لپاره هم موږ هر څه لرو.
د افغانستان امریکای پوهنتون رئیس وایي چې دوی خپل محصلینو ته نوي درسي کتابونه ورکوي.
زموږ پانتون پر امریکایي نمونه جوړ شوی. موږ هڅه کوو چې کټ مټ هغه سانتیاوي ورکړو چې په متحده ایالاتونو کې د لیبرال آرټس پانتونونه خپل محصلینو ته ورکوي، لکه نوی کتابتون، تفریحي سانتیاوي لکه جمنازیوم، لیلی، انټرنیټ، ورزشي میدانونه او په ټکنالوژۍ سمبال عصري ټولګي.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د افغان استادانو په ګډون بهرني استادان په بیلابیلو څانګو کې د لیسانس او ماسټری په کچه 800 محصلینو ته زده کړې ورکوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په بیت المقدس کې د هغه مرکز پر سر تاوتریخواله پیدا شوی چې د مسلمانانو او یهودانو دواړو لپاره مقدس دی. اوس دغه تشنج سر اردن ته هم تللی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال رابرټ برګر په دې راپور کې اوري.
ارجنو کسانو د اردن په پایتخت عمان کې احتجاج کړو چې حالته د شنبه په ورځ د اسرائیل او د سفارت او ساتونکو په احتجاج کوونکو ډزې وکړې. دوه تنه وژل چې دوی په دغه ساتونکو باندې په پښتو اغوزار کړو. دغه پیښې د اردن هغه کوښونه پیچلې کړې چې غوښتلې د ال اقصا په جمعات کې د اسرائیل او د نو امنیتي اقداماتو په سر پیدا شوی جنجال حل کړي. د بیت المقدس په زاړه ښار کې په مقدس مرکز کې د امنیتي کمرو او اکتشافي آلو لګولو د فلسطینیانو بلواګان راوپارولې او له دې کبله خلک په چړو وهل شلو. اردن د الاقصی جمعه ساتونکی دی، که څه هم چې اردن یو مهم منځګړی دی ځکه د اسرائیل او فلسطینیانو دواړو سره ښه روابط لري او اوس د دغو ډزو په سر د یهودو د دولت سره په ډیپلوماتیک جنجال کې بند پاتې دی.
شاناخنو مکمیم مگئیم شوتفیم ام گرمی بیتخون و ممشال بامان بخول رموت כדי להביא לסיום מהיר ככל האפשר של האירוע.
סדר עזם בנימין נתנהו אלי ישראל פורדון כדולל רודבה מאמורנו שרה פתמאס כדי שדאג סטונזה פצ'טקי או סולאיזי תרקי שרה חלקי. اسرائیل ویریږي چې کېدای شي دغه تاوتریخواله د فلسطینیانو په دریم پانڅون بدل شي. څارون کې نو وای نه په داسې حال کې چې دغه تاوتریخوالی اوج ته رسېدلې ده، ښایي چې حل یو څه مشکل وي. اسرائیل وای دغه اقدامات ضرور و چې د تورستي حملو مخه ونیول شي. عرب ټوپکوالو نږدې دوه هفتې پخوا په دغه مرکز کې د پولیسو دوه سوه منصبان وژلي وو. فلسطینیان وای د الاقصی په جومات کې په هر نامه چې امنیتي تلاشي وي هغه مسلمانانو ته توهین دی او په اسرائیلو تور لګوي چې کوشش کوي د اسلام په درېم مقدس مرکز باندې قبضه وکړي. په واشنگتن کې د ترامپ حکومت د دغه حالات په باره کې اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا استازی جاسن گرین بلات په سیمه کې دی چې د روغې جوړې کوشش کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ولیدي چې په نړۍ کې شاوخوا 80 میلیونه داسې کسان شته دي چې د بیلابیلو ستونزو له وجې د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري او د شپې په لږه ویده کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې لی ساشلاین پر راپور کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک د شپې په وږي نه سویده کیږي. دغه اداره وایي چې د جګړو او ناامنۍ له وجې دوی نشي کولی چې دغو خلکو ته خوراکي او نور مواد ورسوي. ملګرو ملتونو دغه معلومات د خوراکي موادو د همکاریو په کلنی راپور کې خبره کړې دي. په راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې د بشري مرستو لپاره د خلکو اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي او په عین وخت کې دغو کسانو ته د موادو رسول په لوړ قیمت تمامېږي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا ډبلیو اف پی ویانده بیتینا لیوسچر وایي چې اوس مهال په نړۍ کې تقریبا 80 میلیونه داسې کسان نشته دي چې د خوراک لپاره هیڅ نه لري او د شپې لخوا په وږي نه سویده کیږي. مېرمن لیوس چروای اکثره دا کسان چې وږي پاتې دي په جګړو کې گیر دي او یا د طبي آفتونو له وجې لارې بندې شوې دي. د ملګرو ملتونو د غویان د امریکا غږ ته همدارنګه وویل چې ځینې نور کسان بیا په داسې حال کې وږي پاتې دي چې هیڅوک پرې خبر نه دي او داسې څوک نشته چې د هغوی د کړاوونو په هکله نړۍ خبره
کړي.
مون په دې پوهیږو چې ولګه څنګه د منځ یو څو او جګړې او ناامنۍ زمنګ د هڅو مخه نیسي. کار ته مونږ پرېږدي چې دا زمنګ د پاره تر ټولو غټه ستونزه ده. د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې همدارنګه ویل شوی چې په 2009 کال کې د غیدارې یوازې په 2.2 میلیارد ډالرو کولای شول چې خلکو ته خوراکي مواد برابر کړي، خو زیاتوي چې اوس دغه اندازه 15.3 میلیارد ډالرو ته پورته شوې ده او یو سلو څلوېښت په سلو کې زیاتوالی پکې راغلی. د دې ادارې ویانده میرمن لیوس چر یو ځل بیا وایي چې ښایي هغوی سږ کال 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري چې خلکو ته پرې بشري مرستې برابرې
کړي. If there weren't any climate shocks, if
کچیر دمن هر ځای ته لاسرسي ولرو د خوراک نړیواله اداره کولای شي چې هر کال 1 میلیارد ډالر وسپموي. کچیر ته سیاسي کړکیچ نوي او اقليمي ستونزې نوي یا جګړه او اقتصادي ستونزې نوي نو زمنګ اداره به هر کال 2.2 میلیارد ډالر بچت کړي او که په هر هیواد کې د خوراکي موادو سیستم په سمه توګه موجود وي مونږ کولای شو چې 440 میلیونه ډالر سپما وکړو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي چې دغه اداره اویا په سلو کې خپله بودیجه په افریقایي او منځني ختیځ په هیوادونو کې مصرفوي. دا اداره وایي چې د بودیجې په دریو کې یوه برخه یوازې په نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې لګیږي چې خلک پکې د قحطۍ سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا هم درنونکو د روانه خبرونه یو ورسته مطلب د انسانانو د قاچاق مسله دا ونی د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د بحث موضوع و. په یو بیسار اقدام کې دواړو ګوندونو جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو د ستونزې په وړاندې د مبارزې او د انسان د قاچاق د قربانیانو سره د مرستې لپاره د کانګرس نه د 560 میلیون ډالرو د بودیجې غوښتنه کړې ده او منل شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د اوسنی اثر د غلامۍ امریتوب په وړاندې د مبارزې لګښت د امریکا په کانګرس کې محاسبه کیږي.
دا د کار بازار مختلی خلکو ته تاوان رسی، ټولنې ماتی، ثبات او د قانون حاکمیت کمزوری کوي چې ورنه فساد او تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق کاروبار 150 میلیارد ډالر ته رسیږي او 60 میلیونو خلکو کې چې په نړۍ کې قاچاق کیږي د نیمایي نه زیات ښځې او نجونې تشکیلوي. څو اونۍ وروسته له هغه نه چې د ټرمپ حکومت چین د نورو هیوادونو لست کې چې پکې روسیه، ایران او سوریه شامل دي ور اضافه کړ، امریکایي سناتورانو د خپل خاورې له سرحدونو ور اخوا د قاچاق په وړاندې د مبارزې د تمویل ژمنه وکړه. دا پیسې د انساني قاچاق د قربانیانو په ژوند باندې ډیره اغیزه لري.
د انساني قاچاق د قربانیانو لومړنۍ او اړتیاو لپاره منابع پکار دي، هغه سه منابع چې په کانګرس کې تصویب کیږي. د دې پدیدې قربانیان ډوډۍ، رواني مشورو او قانوني استازیتوب ته اړتیا لري. کله چې څوک انساني قاچاق تجربه کړي، مریتوب ته ورته دي او هر څه له لاسه ورکړي.
میرمن پاول چې په نړۍ کې د انساني قاچاق د قربانیانو سره کار کوي، وایي چې دا ستونزه ډیره پراخه ده.
موږ ټول انساني قاچاق ګورو، خو نه شو درکولای.
یو نوړی حقیقت دغه ستونزه د کانګرس د غړو مخ ته راوستله.
اکثره خلک داسې فکر کوي چې دا ستونزه خو له امریکا لري ده. هغوی فکر کوي چې د پرادو یا د بل هیواد ستونزه ده، خو موږ دا ستونزه هر چیرته موندلی شو.
په ولسي جرګې کې د نیوجرسي سناتور کریس سمیت د لومړنیو غړو څخه و چې په کانګرس کې د انساني قاچاق په اکله غږ پورته کړ.
کله چې قاچاقبر ونیول شي، هغه پیسې چې راټولې کړې دي هغه مکول شو محاسبه کو، بیا د قربانیانو وجهي صندوق کې واچو
او بیا ټولو نورو هیوادونو ته خبر ورکړ شي.
موږ یقیني کولی شو چې که چیرې دا یو بل هیواد دی، موږ ورسره پوځي مرسته نشو کولی تر څو چې هغه په هیواد کې د انساني قاچاق مسله اداره نه کړي.
میرمن لی د یوستن استازیتوب کوي، هغه ښار چې په متحده ایالاتو کې د انساني قاچاق یو له مرکزونو څخه بلل کیږي.
هیوستن یو مزاحم ښار دی، داسې ځایونه هم شته چې تش په نوم یو کاروبار ښودل شوی وي، خو بیا پکې انساني قاچاق کیږي. د انساني قاچاق قربانیان کمزوري طبقې وي او ویریږي، په بله ژبه غږیږي او هغوی قربان دي. انساني قاچاق یو غمیزه ده او زموږ د ټولو لپاره یو داغ دی.
نړیوال د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې کې اوږده لاره په مخ کې لري.
د خبرونه په پای کې د سات د مهمو خبرونو ټکی. نن په کابل کې د موټر بم په یو مرګانی برید کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر زخمیان دي. طالبانو سمدستي د نننۍ چاودنې ذمواري قبوله کړې او ادعا کړې چې حمله پر هغو دوو سدسونو باندې شوې چې د هغوی په وینا د استخباراتو مامورانو پکې سفر کاوه. جمهور رئیس اشرف غنی د مرکزي برید غندنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې سږکال د جون د 10 نه د جولای د میاشتې پورې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په شمول 1200 کسان وژل شوي دي. طالبانو نن د دوشنبه په ورځ د قندوز د ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په مرکز برید کړی او حکومتي چارواکي وایي چې قواوی د قندوز د ښار د لویې لارې د خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جنگ په اړه په لومړي مخ یو مضمون چاپ کړی دی. د ورځپاڼې خبري اعلان د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ نه په خپل اوږده رپورټ کې رپورټ ورکوي. په داسې حال کې چې د امریکا د هوایي قواوو 14 جټ الوتکې او AC-30 بم غورځوونکي الوتکو پرواز کوو، دا چین د ولسوالۍ په هغه برخه کې چې څه موده مخکې امریکایي قواوو پکې د MOAB یا د ټولو بمونو د مور په نوم یو غټ بم غورځولی، اوس هم د داعش وسلوال فعال دي. په لاهور کې د دوشنبه په ورځ د بم په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 26 رسیدلی دی. 450 کسان زخمیان دي. تر اوسه پورې هیچا دغې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم جیرد کوشنر د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د خارجي حکومتونو سره د پټې معاملې نه انکار کړی دی. کوشنر چې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی مشاور او د جمهور رئیس نږدې معتمد دی، د استخباراتي کمیټې غړو ته نن د دوشنبه په ورځ د تړلو دروازو تر شا د غونډې په دوران کې وینا کوله. د پولینډ جمهور رئیس اندرز ډوډا وایي چې هغه درې قانوني مسودې به ویټو کړي چې د پولینډ حکومت په قضایه قوه کې د بدلون د راوستلو په خاطر پارلمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړې وې. جمهور رئیس ډوډا خپله پرېکړه نن د دوشنبه په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې اعلان کړه. په سویټزرلینډ کې نن یو سړی چې یوه دوه سری آرای په لاس کې وه حمله وکړله او 15 کسان یې زخمیان کړل. پولیس ویل چې حمله کوونکی تښتېدلی دی، خو دا کومه ټرریستي حمله نه وه او د بیمې د شرکت په دفتر کې دننه شوې ده.
رودن کو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غا کښنا رادیو د مخامنۍ دویمه مخامنۍ خبری خبرونی مطلب هم دلته پاتور سل خو د امریکا غا کښنا رادیو خبرونی لا هم دمل لري زمنګ سره اوسئ.